Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د ورستیو ورځو د ورشتونو لکبل د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. شاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولې وو، خو د پرون وخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړیدلې دي. د ورستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندې کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودېدلې سرګولوله خپل کور ته وړې وه او د لوبي پر مهال پرې وچاودېدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې نا چاوده سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو په خانه یو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤل جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سادات لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبرپاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشهد د طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ورسپشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګریزو چارو عالی شورا د اعلامیې لمخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور لمخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټه اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایل کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 روب کې به د تیلو صادراتو کمول تداوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسي په مشهي اوپک پلس پرون وویل چې د چیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه دا وایي چې د روان کال په 2 روب کې به هر ورځ 4,000 بیرل تیل تولید کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او لوی درستیز دوه ته تللی. نوی تعلیمي کال ته ورځي په رانیژدې کېدو دی، خو زده کوونکي وایي د کتابونو درک نشته. افغاني سره میاشت ټولنې د نورستان په نورګرام کې د غره د شوې دوله کبله زیانمن شویو ته مرسته ورسوله.
څلور سو کورونو ته دمن نکري کلی ته بل مال ورسول خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان ولې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې؟
په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
په غزنی کې د ملي جامو دود بیا زیات شوی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند په اړه نن په قاهره کې خبري پیل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحه ته تللی او تمه ده چې هلته د دوحه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکسي ووري.
د دوه هی د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د طالبانو دوال وړپوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوز لوی درسیس قاری محمد فصیح الدین فطرت به د دوه هی د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوزي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه د پیولو سوسیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او پدرس کې به 2 نړیوال معاهده لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 100 هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم ننداري ته خودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړپوړي چارواکي د دوه په نندارتون کې په کوم ځانګړي برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده دا طالب چارواکي هم درز لقطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوز د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له مولا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خو که قطر که نماینده ملل متحد نماینده مستقل برای افغانستان پذیرفته شود.
قطر به ټینګار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ومنل شي. همدارس د زینو ناتایید شو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا زینی استازي په ټیټه کچه له ملایقوب سره خبري وکړي، ځکه د ناتو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکني قوا محاربوي تخنیک
جنرال فرید بیادانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیسته او د نړیوالو ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیسته چې د په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامېږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی وو او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی وو. هغه وخت د قطر د دولت خبری آژانس لیکلی وو د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلي و له قطري چارواکي د پوز د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغوی وادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په می کې کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو له رهبر ملا هبت الله اخونزاده سره لیدلی وو. رویټرز هغه وخت لیکلی وو دا پټي خبرې له نړیوال ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواری څرخی دي. نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیر بیا خزو او لګکیو بشري حقوقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د خوندو او پاندونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو حالت فعال ده، د لویدیځ او طالبانو ترمنځ دی اوپل رول لوبوي. ورسته وار د فبروري 14 او 19 دوه کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري. تاسو زموږ خلک ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې بشمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپل نوو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپل ښوونځیو ته مراجعه کړي خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د آزادی رادیو پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزئیات آبدی سپوږمۍ پر راپور کې
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80 سلنه زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپل نوي ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي رادیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شهیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو، کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت میش کې راشي، کلار شو هم خکارانه د چې کتابونه به بشپړ مخته راکړي کنه. پروس کال مو هم چې کتابونه واخیستل زاړو، حتی ځینې پانی نوي او موږ اړېدو چې لا بازارې واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزی په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
bale hum raja karte hain wale
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب لنشتوالي سره مخ دي، تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی یو پیرو
مجبور شیم چې از بازار بخریم.
د کابل ولایت په خوانځیو کې وی خوونکې چې د امنیتی ستونزو لامل یې د نوم او خوانځي له خودلو ډډه وکړه، هم په خوانځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلای و نه کړ.
کتابو ټول وای چې ما
کومو سیمو کې چې مو کیو خوانځي او ته کتابونه نه دي رسیدلي. فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوې کتابونه توزیع شي. زموږ په خوانځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعاً می داسې کوم څه نه دی اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکي نجلا هم ورته ستونزې لري.
څه ورځ
میشم؟ څو ورځې مخکې چې مو ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هوت په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کیږي، ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسیدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ خوښ نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 80 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې پر سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د غره د شویدو له کبله کورونه وران شول. په دې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرشوب له هم واوښته. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکاري کلی باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بش پر ډول تیګولان دي شول. نږدې 150 کسان ته مرګ جوړ بل ورسیده او په لزګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سری میشتي چارواکي وای نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت پاړه ازادي راډیو ته ویل
د افغاني سینما شټونه لورینا 400 پیکج دغه اسیب زده خلکو لپاره برابر شوی وو چې پار پیکج کې 50 کیلو وړه 400 کیلو وریجی دوه عربي کمبلې 15 لیتر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 1 کیلو شینچه مالګه شامل وو. دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپلو گاډو کې د نکرکری ته ورسول او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واقع ورکړ شوی وي.
کومو کسانو چې مرسته تر لاسه کړي پری خوختي د نکری کلی قومي مشر نعمت الله
زمون کلیوال احوادوال شهیدان شول څه زخمیان شو په دې حادثه کې فورن په هغه اینه زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسؤلینو رسیدګي وکړه. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکي او زمونږ هغه خلکو ته پټۍ جوړ شو زخمونو باندې ملخم لګوله او اوس دې 400 کورونه ته زمونږ نکری کلی ته بل مال ورسوله خپل لاس باندې ډیر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کو ارسړی ته خپل حق حقدار ته ورسیدل او موږ ډیر خوشاله یو مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکری کری وسیدونکو که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوخي سرګندوي خو وای په غره کې نورې تیګې هم ل خپل زینو خوځیدلی او هر وخت درا خویدو او د کب د لومړی نیټې په سیر دی او بلې غمجن پیخ را مستکیدو ویرشتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د مشتکېدو غم خوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
تاکل شوه ده د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په اړه د خبرو نوې پړاو نن دوشنبه په قاهره کې پیل شي. په دغه خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. تر اوسه د شپږونیس اوربند او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. د دې موضوع تفصیل سفی ولا ستانک زیو باندې کوي.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزا کې اوربند ورشي خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوی د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهره ته رسیدلې دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچان د شپږونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي رغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي له غزې ترانګې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ لمنځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بل غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شو خلاصون دی خو ګمان کیږي چې د یرغمل شو کسانو له ډلې ډیرشتنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخليږي خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خراب دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشری ناورین خبرداري ورکړه. د یکشمې پر ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړه او له غزې سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقوقو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې دغه پلاوی مشري کوي په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونه خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو. د بیګونه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغه ته چې د بشري مرستو اړمن دي مرستي ورسوو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لسګونه لارې د غسیمه ته دتلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمیر له 10000 اوخته دی. په تیرو څو ورځو کې د وزارت لخوا په هر 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمیر تر 100 ډیر خودل شوې چې د غزې د اوسیدونکو د وضعیت په اړه پراخ اندېښنې راپارولې دي.
له خبرونو ور اخوا د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغانیو ملي کالو د اغوستلو دود زیات دی. له 2000 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې په ودونو کې د ناویو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوي وو. د دې کمیسونو خلې گریوان لمن او تراټه ټول شزي په خورا ظرافت په زرتارو په لاس جوړوي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وی چې په چرمو خامکو جوړ وي. نور حال په دې راپور کې اورو چې د وی مېرمنې په شخ پیلی شي.
میمنه د خپل ورندارې نوې کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هوادو فلمونه کتل په دا خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلیا به لنور اوریدل. خو اوس بیرته شکر دا رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کیږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کیږي، ځنګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور ټکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل ریواج راځوم لیکو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمنه او تراټه ټول شزي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي، خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني انجینې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور قسمونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکری پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه ورسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ویل کیږي په اورزګان ولایت کې په ورستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي انګلیسي یو نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله وکولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ خپل مورنۍ ژبه هم هیره نه کړي او ښه زده کړي. تفصیل په دې راپور.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمیر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لمړی توب ور کړی.
نمې فیض الله دی، تخلص می فیضان دی، د روزګان ولایت جهرت الوسوالی اوسیدونکی. پښتو مزمن نو یم اوس مهال ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغ سولم، بیا فوهنتون درالم، روزګان ولایت انګلیسي ادبیات درالم، او دغه تر څنګه اوس دلته انګلیسي سنټر سره تعقیبوم فورسګان ولایت کې. انګلیسي د دې لپاره وایم چې زه غواړم چې لمړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي، او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکم. مطلب مې دا دی چې زه غواړم چې ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال، علی اوروزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډیر زموږ افغانستان ډیر ځپلی او جنگ ځپلی هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
مې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اوسیدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ سم، د دې سره غواړم یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپل دلی ځانګړی سنټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل شوق چې پراتلونکي خپل یو استادم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنی ژبه سوی. سوداګری یا اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي ترڅو په نړیوال ډګر کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمیر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي. د غزنی ولایت د پونتون استاد پوهنمل نکی بولا خان خیل می په دې اړه پښتلې دي.
تیر شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات شوي دي او کورسونه په لوی پیمانه شته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي ترڅو انګلیسي د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده. خو له بده مرغه تر څنګ خپلې هغې مورنۍ ژبې ته سیغه پښتو د هغوی ته اشاره کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جپه ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان سی هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بېسواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي، یوه عادي لیکنه هم وکړي، هغه لیکنه به په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نور کوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي ترڅو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی واڅوي چې خپل ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اوروزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بیلګه ده، یوه کوچنۍ، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بیلګې ډېرې په لوړه سطح روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا خړي.
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي.
سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن ولته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو، یو یې موسسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلې او زر افغانی پی نفر زر افغانی راکړل او درې دنیه کمپنی راکړل نور مرسته مو سره نه کړې نه د دولت خو مو سره مرسته شوی ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو سره مو سره مرسته شوی ده فقط درې دنیه کمپنی او زر افغانی پی نفر د ای او ایم مو سره د کومک